دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام ز نو شبا آشنا د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو اعلان وکړ. خارجه وزیر مایک پامپو ویلي که طالبان پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړي زموږ ځوابي فشار به هم زیات شي. او نن په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ په زرهاو طرفدارانو د امریکا په جمهور رئیس غږ وکړ چې ښار یې آزاد کړي.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو یو شمیر افغانان د طالبانو سره د سولې د خبرو په لغوه کېدو خواشینی دي.
سوله خو به ځکه نه مني چې هلته به یو امریکایي کم یو مړ شوی او موږ افغانان د ورځې لس زره او یو لک د ورځې مري هغې پښتنه نشته.
په پکتیا کې د طالبانو له لورې شپږ تنه بیول شوي خبریالان نن راخوشي شوي دي.
تاسو کومه ستونزه نه لرئ؟ موږ تیروتي وو موږ ته کوم چا داسې معلومات راکړی و چې ممکن دا کوم دولتي کسان یا کوم بل څه.
په امریکا کې د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې د جشن په اړه راپور هم لرو. دا راپورونه وروسته خپریږي. اوس درته سید سلیمان شاه او زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. متحده ایالاتو د طالبانو سره د سولې مذاکرات فسخه کړي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل چې د طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کولو پریکړه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا په یوه مرګاني برید کې د یوه امریکایي عسکر په شمول د 12 کسانو له وژلو وروسته کړي. د رپورټ تفصیل له شیرور زنګ نه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټر کې د قهرجنو پیغامونو په لیکلو وایي غوښتل یې نن یکشنبې د سپتمبر د میاشتې په اتمه نیټه په کم دیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو او اشرف غنی سره جلا جلا محرمې غونډې وکړي. ښاغلي ترامپ وویل چې له دې برید وروسته هغه سمدستي د لوړپوړو طالبانو سره لیدنه لغوه کړه او د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یې ودرول. ترامپ په خپلو ټویټونو کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته په اشارې سره دا هم لیکلي چې څه ډول خلک به دومره کسان د دې لپاره ووژني چې د هغوی د امتیاز ګټلو توان بارګینینګ پوزیشن پرې ځواکمن شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې د طالبانو مذاکرات فعلا ختم شوي دي. د فرانسې د خبری اژانس د رپورټ له مخې پمپیو په راتلونکي وخت د طالبانو سره د خبرو اترو د پیل کولو امکانات رد نه کړل. پامپیو نن د یکشنبې په ورځ په واشنگتن کې په وینا کې ویلي دي چې د امریکا ځانګړی استازی د راتلونکو اقداماتو په باب د سلا مشورو لپاره راغوښتی دی. پامپیو دا خبره کړې ده چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د عسکرو د وستلو پریکړه نه وکړي. هغه خبرداری ورکړ که طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړ د هغوی په خلاف به د امریکا د پوځ فشار زیات شي.
طالبانو د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعلان غندنه کړې ده او ویلي دي چې د ټرمپ د اعلان نه مخکې په دوحه کې د امریکایي ډیپلوماتانو سره موافقه نهایي کړې وه. دواړو خواوو د دغه موافقې د لاسلیک کولو د نیټې په باب خبرې کولې او حتی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو په غرض د سپتمبر 3 نیټه په نظر کې نیول شوې وه. د طالبانو په مطبوعاتي بیان کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړل راغلي چې د ټرمپ لخوا د خبرو اترو لغوه کول به د بل هر چا په پرتله زیات تاوان په خپله متحده ایالاتو ته ورسوي او طالبان به خپل جهاد جاري وساتي.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د سولې په بهیر کې د پیدا شوی خند عامل د طالبانو جنگ او تاوتریخواله دی. د حکومت په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خپره شوې ده راغلی دی چې ټینګې سولې ته د رسیدو لپاره باید طالبان تاوتریخواله بند کړي، اوربند عملي کړي او د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په دې حقله داسې ویلی دی.
هغه اندېښنې چې مونږ په خوا متره کړی دی د یو ناقصه پروسې په حق لباندې زمونږ په آند دغه اندېښنې نه یوازې په واشنگتن دی سي کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم دا اندېښنې مطرح شوې دي. د دې لپاره چې مونږ وکولای شو یو ښه پروسه عملي کړو، ښه سوله راشي او طالبان د جګړې نه لاس واخلي، باید د افغانستان خلک محوري او د افغانستان دولت اساسي او مهم نقش پدې کې ولري.
دا د امریکا غا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ رپورټ ورکړی و چې د دغو مذاکراتو د فسخه کولو په باب د جمهور رئیس ټرمپ د ناڅاپي ټویټ توقع نه کوله. په واشنگتن کې د امریکایي پوهنتون رئیس پروفیسر ډیوډ سیډنی امریکا غا ته وویل داسې ښکاري چې د امریکایي مامورانو ترمنځ له طالبانو سره د مذاکراتو په باب د تفاهم او هماهنګۍ ډېره غټه خلا موجود وه. هغه وویل:
Well, I think the president was very clear last night, and appropriately so, that the U.S. is making a long-term commitment to Afghanistan.
هغه څه چې تېره شپه جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي ښکاره او روښانه دي، او هغه د افغانستان په اړه د امریکا د اوږدې مودې تعهداتو باندې تاکید کړی. پروفیسر سیډنی وای هیله لري چې طالبان به په سمدستي ډول اوربند وکړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غواړي او مستحق هم دي، خو ګمان نه کوي چې دغه کار به ممکن وي. نوموړي وویل د په دې اړه هم شک لري چې طالبان به امریکا ته د تسلیمۍ له قبلولو نه بغیر په کیمپ ډیوډ کې له ترامپ سره د ملاقات لپاره هلته تللي وای.
د قندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو د دې ولایت د دشترچي ولسوالۍ پرون ناوخته ونیوله. د دشترچي ولسوال نصرالدین سعیدی نن د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه ولسوالي د امنیتي پرسونل او پوځي تجهیزاتو د کموالي له امله ماښام شپږ بجې د طالبانو په لاس کې ولوېده. د نوموړي په وینا په جګړه کې لس عسکر او تر څلوېښتو زیات وسله وال وژل شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د دې ولسوالۍ نیول تایید کړی دي او ګڼ شمېر عسکرو او پولیسو د وژلو او ټپي کولو ادعا یې کړې ده.
په جنوبي ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول سیف الله حیات ویلي دي چې طالبانو هغه شپږ محلي خبریالان خوشي کړي چې د جمعې په ورځ یې د پکتیکا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې له موټر نه راښکته کړي وو. د راخوش شوو ژورنالستانو له جملې نه یو کس خیرالدین زکی امریکا غږ ته نن د یکشنبه په ورځ ویل چې طالبانو سره ښه سلوک کوو، خواړی ورکول او له ځان سره جومات ته هم وړل.
نن د یکشنبه په ورځ هم په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په زرګونو طرفدارانو د هانګ کانګ د حکومت په خلاف مظاهرې وکړې. د اورګاډو سټیشنونه یې خراب کړل. مظاهرچیان د امریکا ملي بیرغ په لاسونو کې نیولی او د امریکا د قونسلګرۍ په لوري حرکت کړي، خو پولیسو یې لاره بنده کړه. د امریکا په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې مظاهره چیانو غږ کړی دی چې ښار یې آزاد کړي او د هانګ کانګ په مشرانو باندې بندیزونه ولګي. چین د هانګ کانګ وضعیت له نږدې ساري او داسې معلومیږي چې حوصله یې مخ په ختمېدو ده.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا په جنوبي سرحد کې د هغو مهاجرینو شمیر سږکال تقریبا 200% زیات شوی او د کډوالو د نیولو بهیر هم ګړندی شوی. د تگزاس د ایالت سرحدي سادنورګي مجبور شوی دی چې د نیولو پر ځای اوس خپل پرسونل ته مهاجرینو د ژوند د ژغورلو په لورې سوق کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم رپورټ ورکوي چې سږکال 1500 زیات کسان یا مړه شوي دي او یا ورک دي. دا شمیر د 13-15 کلونو په پرتله زک زیات لوړ دی. دغه کسانو سمه نیمایي برخه د مکسیکو او امریکا د سرحد په اوږدو کې د ګرمۍ او یا په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي دي.
د ټایفون لنګ لنګ په نوم یو پیاوړي سمندري طوفان د شنبه په ماښام د جنوبي کوریا ساحلي برخې ووهلې. د تقریبا 50,000 کورونو برېښنا قطع شوې او طوفان دا وخت د شمالي کوریا په لوري ور روان دی. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او هوساینې وزارت نن د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې سمندري طوفان د جیجو له ټاپونو علاوه د جنوبي کوریا ساحلي ښارونه وځبل، ودانۍ خراب کړې او د برېښنا ستنې وغورځولې. یوه 15 کلنه ښځه هم په طوفان کې مړه شوې ده. طوفان پرون په محلي وخت تقریبا 6 بجې د جنوبي کوریا د پایتخت سول د پاسه تېر شو. شمالي کوریا ته مخه کړه.
او په بهامس کې نږدې یو هفته مخکې د ډورین په نوم تباه کوونکي طوفان د راتګ نه وروسته په زرهاوو خلک له ډېرې بدې ورځې هڅه کوي چې په کښتیو کې کښېني او ځانونه وباسي. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبه په ورځ د بهامس نه رپورټ ورکړی چې په طوفان کې زیات شمېر کورونه وران شوي، اوبه نشته او برېښنا قطع شوې ده. تر اوسه پورې د 300 کسانو مړي راایستل شوي دي، خو په سلهاوو کسان نور هم ورک دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له لورې د طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو په تړه وایي چې د سولې په روانه پروسه کې د خنډ لامل د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی، خو وایي د سولې پروسه هماغه پروسه ده چې د حکومت د پلان له مخې پیل شوې وه، هماغه هلې ځلې به دوام کوي. تفصیلي د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه پړاو مذاکرات په لاخره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریو ټیټونو چې سار وختي وکړل لمنځه لاړه، او د امریکا ولسمشر اوویل چې په کابل کې د یو امریکایي عسکر د وژلو وروستی د سولې دا پروسه ودروله. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ کې دا هم وویل چې د یکشنبې په ورځ په کمپ ډیوډ کې په پټه د ده او د طالبانو د مشرانو او افغان ولسمشر ترمنځ د ده هم لغوه شوي دي. افغان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې نوي دریځ په اړه وایي چې د سولې د روانې پروسې د خنډ لامل د طالبانو وروستۍ جګړه او تاوتریخوالی دی.
هغه اندېښنې چې مونږ په خوا مطرح کړې دي د یو ناقصه پروسې په حق لاندې زمونږ په اند دغه اندېښنې نه یوازې په واشنگتن ډی سی کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم دا اندېښنې مطرح شوې دي. د دې لپاره چې مونږ وکولای شو یو ښه پروسه عملي کړو، خصوصا راشي او طالبان د جګړې نه لاس واخلي، باید د افغانستان خلک محوري او د افغانستان دولت اساسي او مهم نقش پدې کې ولري.
دا ولسمشر وایان وایي چې د سولې اړې خبرې چې جګړه ونه دروي بې معنی دي، د سولې په خبرو کې کمزوري وي. دا هم وایي چې اوس خبرې درېدلې او د ولسمشر ټرمپ د کابل او واشنگتن ځینو اندېښنو تاکسل عمل ښودلی دی. د ولسمشر وایان کمپ ډیوډ ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
زموږ ولسمشر غوښتل چې هلته په دې خاطر ولاړ شي چې د افغانستان د سولې مسله په لوړه کچه او په خپلې له ولسمشر ترامپ سره مطرح کړي.
اجرائی رئیس ویلی چې په کمپ ډیوډ کې د ګډې ناستې لپاره کومه زمینه برابره شوې وه، د یو فرصت په توګه ورته کتل، خو د طالبانو د وروستیو بریدونو له امله دا زمینه له منځه یوړل شوه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی اعلامیه ورکړې ده، ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا په شفافیت سره پیل شي، خو په بین افغاني سولې ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د سولې د پروسې د درولو په تړاو طالبانو هم عکس العمل ښودلی دی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې هر څه ښه روان و. طالبان دا هم ویلي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د توافقنامې له لاسلیک کېدلو وروسته د روانې سپتمبر د میاشتې درویشتمې نیټه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوې وه. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې خپل جګړې ته به دوام ورکوي او د امریکا د ولسمشر نوی دریز به د امریکا په زیان تمام شي. طالبانو دا هم ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ له لوري د طالب مشرانو ته د ورتګ بلنه د زلمی خلیلزاد له لوري د اگست میاشتې په وروستیو کې ورکړ شوې وه، او دا سفر په دوحه کې د توافقنامې له لاسلیکولو پورې ځنډولی و. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې ټرمپ غواړي په طالبانو فشار زیات کړي.
زه فکر کوم چې امریکا ته په کارو چې ځان پوه کړی ولې اول نه، او طالبان ته دا خبره کړی وه چې دا قرارداد په کمپ ډیوډ کې امضا کیږي، امریکایان دا غوښتنه نه لري چې د اول نه طالبان باید په دې مسله پوه وي.
یوازې او یوازې ټرمپ غواړي چې پر طالبان رواني فشار راولي، یو رقم اجتماعي تعزیرات لاندې راولي، او دا ورته وایي چې د سولې او د سولې وروسته به ډېر امتیازات نه غواړي.
لتیرو لسو میاشو د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد طالبانو سره په مذاکره بوختو، یو تفاهم لیک چمتو کړ او تم وچه لاستیک شي، خو نن سهار د سولې د خبرې په یو دمی ډول ودرېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناورې. د کندوز د شهرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت مخالف وسلوالو نیولې ده. تېره شپه افغان ځواکونو د دغه ولسوالۍ له بازاره او ودانیو نه وتلي دي. ګلرحیم نیازمنې په هکله رپورټ رالېږلی.
د کندوز د دشتیرچی ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو په مکمل ډول تر خپل تصرف لاندې راوستې ده. د دغې ولسوالۍ پر مرکز باندې له تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه وه. تیره ورځ د جګړې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ نیم بازار نیولی و. د سیمې خلک وایي چې په جګړه کې د عامو خلکو کورونه ویجاړ شوي او څو تنه ملکیان هم پکې وژل شوي دي. د دشتیرچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره ورځ د بی پیلوټه تیارې په برید کې په یو کور کې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوي وو، چې یوه پکې ښځه هم وه، خو تیره شپه بیا څلور تنه وژل شوي دي.
روژه جان د تین ورځې کوم ده مخام اذان ته 15 دقیقې پاتې وي طالبان جنگ شروع شدید او بس مروې را ده دلته کوو خو ته ولګې نه ده خلک پښاره پرسه ده یو چې د سپینګر ده د شاه جهان لاره دوه ځوانان دي یو کلنه تکړل ماشوم او هغه چې د معلم عمر په کور کې چې د شپې دور سپځي وای د بي پلوټ تیارې د خو په بم ورتلې وو د کور باندې خو نه پر فامیل دغه الله سوال کوم
حالات د سړي چې وسپلال طالبان دي پاره کې دولتان چې دغه وتلې دي پورته تری دي او دولتانو تاوانونه وستل د عام خلکو کورونه وستري او عام خلک چې کم دغه یو څه شهیدان کړي دي او څه زخمیان دي شهیدان خو تېستانه دا تقریبا د یو کور شهیدان دي او یو تن بل زخمیم دي دغه څو نفر په خپل ځای باندې او ټول په یو ځای باندې روان باندې ولګي
څو کسانو
15 کسو د باجوړو په کلی کې د څلور کسان بیګا مزګر دي چې لګیدل او په کې شهیدان شوی دي چې ولسوالي کاملن دولت پرې خوځل او هغه کې بس طالبان دي نور نه وته لو هغه خو کې د هم کمانډاني او ولسوالي ټوله دا یو څو نفر یو سیاسره بل کو نه داته کس الته تیاری وشتل د شپې
د دشتیرچی ولسوال نصرالدین سعدي چې د 13 ورځې په بریټ کې ټپی شوی وای چې په جګړه کې 13 ورځې د تیاری په بریټ کې اته تنه د یوې کورنۍ غړي وجل شوی وو او تیر ماخام د ملي اردو عامه نظم پولیس او محلي پولیس لستنه وجل شوی دی
تایره اونم یک روز نوتیس کرده بود از یک کومیت یک نفر شهید شده بوده بلی شب گذشته هم
تیاری برید کرده و چه پا حقی که دیوی کورنه یعته تنه وجل شوی و خو د تیر ورځې په برید که د ملکیانو د وجل که دو را پورونه دویتن ندیور رسیدلی حقه زیادتوی
وای امنیتی توکیلن از پولیسای محلی نظم و امن ورده ملی توکیلن دان از شهید دارم دیگه از مخالفین هم 35 نفر
د سیمه ایزو قواو ملی اردو عامه نظم او محلی پولیسو لستنه وجل شوی دی خو د طالبانو ډیر شه 15 دیرشتنه وسلوال هم وجل شوی دی لاتیرو لسور زورا په دی خو د قندوز په مرکز او څو لسوالیو کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړي خو لاتیرو دوه زورا په دی خو د قندوز په خار کې جګړه نه ده شوی په دغه لسور زنې او جګړو کې د عام خلکو کورونه تخریب شوی او مالی او ځانی زیان وره وخته دي له بلې خوا په پولی خمری کې لا هم د دغه خار او مزار شریف لار د وسلوالو طالبانو لخوا بنده ده د قندوز پولی خمری او کابل پولی خمری پر لوی لار وسلوال تلاشی کوي او په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې غیر فعال شوې دي نن ناوخته پولی خمری ته د دفاع او کورنۍ او چارو وزیرانو سفر درلوده د دوی د سفر هدف په سیمه کې د امنیت ټینګښت او د امنیتي حالاتو ارزول خودل شوې دي ګلریم نیازمن امریکا غاګشن رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو په پکتیا کې د طالبانو له لوري د پکتیکا د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو شپږتنه بیول شوي خبریالان نن د یک شنبه په ورځ راخوشي شوي دي دوی د جمعې په ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې طالبانو له موټر نه ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي وو په همدې اړه د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ رالیږلی
دغه شپږ تنه خبریالان چې د جمعې په ورځ له پکتیکا نه د پکتیا مرکز ګردیز ته د یوه ورکشاپ لپاره پر لارې وو د زرمت ولسوالۍ په استوګنه سیمه کې طالبانو له موټرو کوز کړي او له ځان سره بیولي وو د پکتیا دی ولی ویاند عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل چې د دوی او دغه راز د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع یو شمیر کمیټو د هڅو په نتیجه کې د خبریالان نن یک شنبه له غرمې مخکې راخوشي شول
موږ په ژورنالیستانو او په ژورنالیستیکو بنسټونو باندې پر رسنیو باندې به غږ وکړو چې دوی د خپلو کارمندانو د ژوند خوندیتوب لپاره له اداراتو سره همغږي وکړي او کله چې سفر لري په هغه وخت کې دوی ته لازم امکانات برابر شي چې د دوی ژوند ته کوم خطر پېښ نه شي
د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ رسنیو ته ویلي وو چې یاد خبریالان د دوی کسانو په تیروتنې سره نیولي وو او د ژر خوشي کولو ژمنه یې کړې وه د دغو راخوشي شوو خبریالانو له ډلې څخه د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکي آشنا راډیو ته وویل چې دوی د زرمت ولسوالۍ اړوند یوې نامعلومې سیمې ته بیولي وو خیرالدین زکي زیاته کړه چې طالبانو ترې یو اندازه تحقیقات کړي مګر له دوی سره یې د میلمنو په څیر سلوک کاوه د وویل د خوشی کولو پر مهال طالبانو ورته ویلي چې په تیروتنې سره یې نیولی وو
عمل ته سی یوړو بس ماخام کې یو څوک راغی وي مونږ تحقیق کوو موضوع معلومو ساس رښتیا خبر اعلان یاست یا دا معنی سي څه ډول خبر اعلان یاست کومو رسنیو سره کار کوئ نو کله سي تحقیق وکړو نو وی کېدې سي سبا سهار تاسو موضوع السي په سبا سره منل سوبې پرون ما زیګر واده وش کې دستا سو سې په ما سې ونس نو دوش په مودي سره وکړي. نن تقریبا د یک شنبه سر نه نیمه بجې باندې امغه کس کوم دی مسول کس وراغې به تاسو کوم ستونزه نه لري مونږ تیر وتی او مونږ ته کوم چا د معلومات راکړې سم ممکن دا کوم دولتي کسانې یا کوم بل څه.
په دغه برمده شوې خبر یالانو کې خیر الدین زکی د کلید رادیو عبدالرؤف زهین د پښتون غږ جمال الدین الهام د ملما عبد الوهاب وایران اسد الله سمیم او طارق زکی د یاران رادیوګانو خبر یالان شامل وو. په همدې حال کې د پکتیا پریس کلب مشر فرید الله احمدزی په جنگ کې لوخي لوغاړو غوښتنه لري چې د خبر یالانو د ژوند خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وکړي.
خبر یالان تل به طرفه دی او د جنگ د دواړو خواو هم د افغان حکومت او هم وسوال طالبانو نه مغوښتنه ده چې خبر یالانو ژوند ته دوی باید جدي پام وکړي، ځکه دوی خبر کې یوازې بې طرفي پالي او داسې نه کوي چې یو چا په ګټه باندې مثلا د یوې ډلې یا د حکومت یا د طالبانو په ګټه باندې خبر خپور کړي.
د افغان خبر یالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان د خبر یالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی. د دې بنسټ د راپور پر اساس په 2013 میلادي کې په دغه هیواد کې 14 خبر یالان وژل شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، بیا هم د آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له 80% زیاتو ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي او پاتې ولایتونو ته هم د موادو د لیک لړۍ په چټکۍ دوام لري. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په جمهوری ریاست انتخاباتو کې د شفافیت او عدالت د تامینولو لپاره د تلیفوني لیکې او آنلاین انټرنیټي پاڼې له لارې د خلکو د شکایتونو د ثبتولو یو معلوماتي مرکز جوړ کړی دی. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شاوخوا 13 ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له 80% څخه زیاتو ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي دي. د دغه کمیسیون د وایاند مرستیال مرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا ته وویل چې پاتې ولایتونو ته هم د موادو د لیږد لړۍ په چټکۍ دوام لري.
یو شمیر ولایتونه شمال شرق او نن هم د نن تر ماښامه پورې به دا انتقالات پای ته ورسیږي او په څو محدودو ورځو کې به ټول حساس مواد د ولایت مرکزی دفترونو ته انتقالیږي. بیا به د عملیاتي پلان مطابق د ولایتي دفاترو څخه ولسوالیو مراکزو او د رایدهي محلاتو ته به د په وخت زمان باندې انتقال کیږي.
د ښاغلي حق پرست پر وینا دا مواد د دفاع وزارت په همکارۍ د ځمکې او هوا له لارې ولایتونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته انتقال کیږي. هغه ډاټ سرګند کړ چې د جمهوری ریاست ټول اړوند مواد به په ټاکلي وخت د رای ورکولو مراکزو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو ان ډی پی په همکارۍ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت او پکې د عدالت د تامینولو لپاره د ټلیفوني لیکې او په انلاین بڼه د شکایتونو د ثبت یو معلوماتي مرکز جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د یک شنبه پورس خبري اعلان ته وویل په دې مرکز کې په بریښنایي توګه شکایتونه ثبت کیږي او ورته د رسیدګۍ په برخه کې خلکو ته په انلاین بڼه معلومات ورکول کیږي.
دا د پروسې د اعتبار او د خلکو اعتماد لپاره واقعا یو مثبت ګام و چې ان شاء الله موږ تاسو به شاهد وي چې یو ښه انتخابات د مخ شیوه باندې موږ تاسو برگزار کو او عدالت د انتخاباتو وظیفه د کمیسیون د شکایت انتخاباتي د یو پاک او شفاف او الکترونیکي سیستم باندې د خیر غو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې خلک د سهار ل شپږ څخه د ماخام تر شپږو بجو پورې ل 102 شمیرې سره د اړیکې نیولو لاره خپل شکایتونه ل کمیسیون سره ثبتولای شي او هم دا شاند دغه کمیسیون ل انټرنیټي پاڼې څخه معلومات هم ترلاسه کولای شي. دا کمیسیون وایي چې تر اوسه شاوخوا 50 شکایتونه په دې کمیسیون کې ثبت شوی چې لوی برخه د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلو د کمپاینونو پورې اړه لري. ل انتخاباتو څخه د ساریو شمیر بنسټونه په جمهوری ریاست انتخاباتو کې د شفافیت د تامینولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه اقدام مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکز د عملی کارونو له پیلې دوس خمخ کې باید دا سیستم د ناظرینو په وړاندې وارزول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دا بنسټ یو ازمایښتي پړاو کې
تجربه شي لومړی تر څو معلومه شي چې په دې کوم رسک یا خطر نه دی متوجه او پروسه نش کولای چې لږه اصلي مسجد څخه منحرف کړي ځکه چې په تېره کې موږ تاسو د بایومټري دستګاه وکاروله ازمایښتي بڼه نه درلوده و هم د ټاکنې پر اساس باندې څه پېښ شول هیله مهم دا ده چې یو ځل د ازمایل ازمایښت د ناظرینو او د کاندیدانو د استازو په حضور کې تثبیت کړي او وروسته له هغه نه بیا په عملي که هغه رسمان افتتاح
کړی او کار پیل کړی. ښاغلی رشید د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې یا میزان په شپږمه د 12 کاندیدانو په ګډون په افغانستان کې ترسره شي، د هر اړخیز شفافیت د تامینولو لپاره په دې پروسه کې د ناظرینو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې خپل اندېښنې او سپارښتنې له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په د امریکای په ویرجینیا کې په شاندارو مراسمو ولمانځل شو. دغه غونډې ته په زرګونه کسان د امریکا له بیلابیلو ایالتونو او ویرجینیا نه راغلي وو. د آشنا رادیو او تلویزیون همکار وای د لافایزی په دغه مراسمو رپورت برابر کړی.
د افغانستان سلکرنه خپلواکی دا غونډه په ورجینیا کې د میشتو افغانانو لخوا جوړه شوې و چې په کې له 15 زیاتو کسانو ګډون کړی و. ولسمشر غنی د غونډې ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل چې د سیاسي خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر هیواد اقتصادی او فرهنگی غنامنده در تلری.
ما امیدوار هستیم که افغانهای مقیم ایالات متحده امریکا از فرصتهای مثبت موجود در ایالات متحده امریکا برای توسعه روابط مردمی بین دو کشور استفاده اعظمی نمایند.
با واشنگتن که در افغانستان سفارت چارواکی وای 19 کاله مخکې د اماني دورې څخه په الهام اخیستو د پرمختللې افغانستان لپاره ګامونه پورته شول.
صلح باید با در نظر داشت حدود خواستهای مردم افغانستان و با حفظ دستاوردها و احترام به قربانی مردم افغانستان، ایالات متحده امریکا و دوستان بین المللی ما به نتیجه مطلوب برسد.
ورنته بهرنی میلمانه هم راغلی وو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال نیکلسن وایي هیله مند دی چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل په افغانستان کې د نوې پاڼې او سولې لامل شي.
زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د سرخندونکو نارینه او ښځینه افغان ځواکونو سره مې کار کړی. زمونږ ټول هغه افغان پوځیان او ملکیان په یاد چې د خپل هیواد راتلونکي لپاره یې قربانۍ ورکړي دي.
د ملي سرود شاعر عبدالباری جهانی وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ ساتنه وحدت ته اړتیا لري.
تر څو چې د افغانستان هر اوسیدونکی خپل هیواد افغانستان ونه بولي، تر هغو به دغه اوسني حالات او خمیزې جاری وي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو اعلان وکړ. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلي که طالبان پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکوي، نو د هغوی په مقابل کې به زموږ ځوابي فشار هم زیاتي. طالبانو د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعلان غندنه کړې او ویلي دي چې د ټرمپ د اعلان نه مخکې په دوحه کې د امریکایي ډیپلوماتانو سره موافقه نهایي کړې وه. د قندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو دغه ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ پرون ناوخته له جګړې نه وروسته نیولې ده.
درنو او بيدن کو دوه منیم ساته خبري پختو خبرونه هم په هم دي زی پايت اورسيده په څو لاندې شیبو کې د تل پڅې د دري خبرونه په لیدو کې اوریدل مهي او مانا نچ تر دې شی ویندم د تاغه آشنا رادیو خبرونه واولې تر بیا خدای ماشي.